شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوډ سیفی یم او د ازادي راډیو روانه خبری مجلې کې خپلو همکارانو سره تاسو ته راغلاست یم. اوري چې افغان ولسمشر د شپې د عملیاتو په اړه یو فرمان صادر کړی دی. دا چې په دې فرمان کې سویل شوي دي په روانه خبری مجلې کې په اړه معلومات اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد پارلمان د ناټو اکمالاتو ته د لارې د پرانیستلو په برخه کې حکومت ته سپارښتنې وکړي یا کنه حکومت کولی شي چې د ناټو پر مخ دغه لاره بیرته پرانیزي. د روسیې منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین د صدر اعظم په توګه نن د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه به هم تفصیل واورئ. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی راوړئ.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي له افغان چارواکو سره شوې موافقې به طالبان سولې ته وهڅوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له استرالیا سره د اوږدې مودې همکارۍ د سند په اړه پرمختګ شوی. په ننګرهار کې د سړي تختونکو یوه ډله نیول شوې او ایران وایي په استانبول کې د شپږو طاقتونو د غونډې لپاره نوي وړاندیزونه لري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي هیله مند دي چې افغان دولت ته د زندانونو د سپارلو او د شپې د عملیاتو د افغاني کېدو په اړه شوې موافقې به وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال جیمز کینګهم خبریالانو ته وویل دا موافقې د افغانستان د ملي حاکمیت پر لور مهم ګامونه ول.
With this memorandum and with the memorandum on detention
د شپې د عملیاتو او د توقيف ځایونو په اړه په تفاهم لیکونو سره موږ د افغاني حاکمیت لپاره دوه مهم ګامونه پورته کړل. همداراز موږ د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي مشارکت قرارداد ته نږدې کړو. د نوي تفاهم لیک له مخې به د شپې عملیاتو په ګډون ټول خاص عملیات د افغان ځواکونو لخوا کیږي او امریکایي ځواکونه به ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له استرالیا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکي همکاریو د سند په اړه په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي ښاغلي زلمی رسول او د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت نن په کابل کې د کتنې پر مهال له دغه پرمختګ څخه خوښي څرګنده کړه. د اعلامیې له مخې دا سند به د امنیت، پراختیا، سوداګرۍ، پانګونې او فرهنګي مسایلو په اړه وي. د بهرنیو چارو وزارت نه دي ویلي چې دغه سند به کله لاسلیک کېدو ته چمتو شي. افغانستان په دې وروستیو کې له هند، ایټالیا، برېټانیا او فرانسې سره هم د همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي او ټاکل شوی چې د امریکا له متحده ایالاتو سره هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د ځان وژونکي حملې د دریو واسکټونو په شمول یوه اندازه وسلې او مهمات نه ودیدي. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دا مهمات نن له غرمې وروسته په یوران کور کې مندلې دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار ولایت کې د سړي تختونکو یوه درې کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت چارواکي وایي دغه ډلې له جلال آباد ښار څخه یو کس تختولی و او وروسته یې د 12,000 امریکایي ډالرو په بدل کې خوشې کړی و. خبرونه له ازادي راډیو واوري. ایران وایي د نړۍ له طاقتونو سره د ترکیې په استانبول ښار کې د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې به نوي وړاندیزونه ولکړي. د ایران خبری رسنۍ د اټومي پروګرام د مشر سعید جلیلی لخلی وایي ایرانی هیئت به د اپریل د 14 خبرو لپاره نوي نوښتونه وړاندې کړي. په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي شوي. جلیلی د غراس په غونډه کې ګډون کوونکو لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړه چې د ګواښ او فشار له لهجې څخه به کار نه اخلي. د ایران او شپږو طاقتونو انګلستان، امریکا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ د دې خبرو مقصد د ایران د اټومي پروګرام پر سر د راپورته شوې لانجې حل کول دي. لویدیځ هیوادونه وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی، خو تهران په وار وار ویلي د یورانیمو د غني کولو پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. د اندونیزیا په اچي ولایت کې د چهارشنبې په ورځ دوو سختو زلزلو له امله چې د هند سمندر په حوزې کې د سمندري طوفان یا سونامي خبرداری ورکړ شوی و دا خطر اوس لرې شوی دی. په اچي ولایت کې د ریختر په مقیاس 8.6 او 8.2 درجو زلزلې وشوې او خلک د سمندري طوفان له بیرې جګو برخو ته لاړل. هند هم د سونامي خبرداری ورکړی او ویلي و چې په ختیځ ساحل کې د سمندر څپې 6 متره پورته شوې دي. د 2004 کال د ډسمبر میاشتې سمندري طوفان دا سیمه سخته ځپلې وه او 1,000 کسان په اچي او هند سمندر د غاړې پرتو دیارلسو هیوادونو کې شاوخوا 2,13,000 کسان وژلي ول. سوری ته د ملګرو ملتونو خاص استازي کوفی انان د سوری له مهم متحد ایران څخه وغوښتل چې په سوری کې د شخړو د ختمولو په مقصد دی د پلان ملاتړ وکړي. انان وایي که شخړه نور هم پوځي شي مصیبتونه به رامنځته کړي. انان په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر علي اکبر صالحي سره له کتنې وروسته خبریالانو ته خبرې وکړې. که چیرې موږ په ګډه د دغې عملیې ملاتړ وکړو او د سوریې له خلکو سره کار وکړو نو وبکړی شو چې یو حل پیدا کړو. زه د سوریې په اړه د ایران له خاصې توجه او ملاتړ څخه زیات مشکور یم. زه باور لرم چې ایران به د حل یو جز وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دا چې د سوریې شخړه هرې خواته ځي ځي به، خو بشار الاسد باید په واک کې پاتې شي. صالحي خبرداری ورکړ چې د اسد د لرې کیدو غوښتنه به په سوریې کې د قدرت خلا ته لار خلاصه کړي او دا به ډېر ناوړه عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي متحده ایالات د مخ په زیاتېدونکو بېلابېلو امنیتي چیلنجونو یا ازمیښتونو د ځواب ویلو په مقصد د آسیا د آرام سمندر په سیمه کې خپل پوځي ځواکونه ځای په ځای کوي. او د روسیې منتخب جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ په سیاسي ځواکونو غږ وکړ چې د هېواد د سوکالۍ لپاره دې په ګډه کار وکړي. په روسیې کې د پارلمان او جمهوري ریاست انتخابات وروسته شخړې رامنځته شوې دي. پوتین د صدراعظم په توګه د روسیې پارلمان ته په کلنۍ وینا کې په تیرو څلورو کلونو کې د خپل حکومت لاسته راوړنې بیان کړې. پوتین به د مې د میاشتې په اوومه د شپږو کلونو نوې دورې لپاره د جمهور رئیس په دندې کار پیل کړي. په روسیې کې د تېر ډسمبر میاشتې پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او د پوتین له سیاسي واکمنۍ څخه خلک په تنګ شوي او لارو کوڅو ته وتلي ول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر د شپې د عملیاتو په اړه نن یو فرمان صادر کړ. په رواني خبری مجله کې په همدې اړه تفصیل لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو کې د گاونډیو هیوادونو اتباع په غیر قانوني توګه کار کوي.
یو غټ ستونزه زمونږ تروسه پیدا کړې ده او د موږ منابع متکرره کوي. په بعضي ټلویزیونونو کې بهرني اتباع په غیر قانوني ډول کار کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د فضایي حرم ټول کنټرول په لاس کې واخلي. او د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي له ایران څخه وغوښتل چې د سوریې د کړکیچ د ختمولو لپاره په هلو ځلو کې فعاله برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی د شپې د عملیاتو د اجرا د څرنګوالي په اړه یو حکم صادر کړی چې پکې افغان ځواکونو ته سپارښتنه شوي چې د عملیاتو په مهال د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. په دغه حکم کې افغان امنیتي ځواکونو ته د عملیاتو د ترسره کولو په اړه لس سپارښتنې شوي چې اساسي هدف یې د عملیاتو په مهال د عامه خلکو خوندي کول، د هغوی حقوقو ته درناوی او له خلکو سره د زور زیاتي مخنیوی دی. د شپې د عملیاتو د افغاني کولو تفاهم لیک د تیر یک شنبه پورس د افغانستان د دفاع د وزیر او د ناتو ځواکونو د قمندان ترمنځ لاسلیک شو. د افغان ولسمشر د ننني فرمان په اړه نور معلومات حمید مومند راکوي.
د افغان ولسمشر په دې حکم کې امنیتي ځواکونو ته اساسي سپارښتنه داده چې د موثقو اسنادو او شواهدو په رڼا کې باید عملیات وکړي او د عملیاتو په مهال د مشکوک کسانو په ګډون د خلکو د حقوقو درناوی وکړي. ولسمشر کرزي دا حکم چې لس ماده لري رسله هغه صادر کړی چې د تیر یک شنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر او د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان د شپې د عملیاتو د افغاني کولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ولسمشر کرزي په دې حکم کې افغان امنیتي ځواکونو ته یو اساسي سپارښتنه داده چې د عدلي او قضایي ادارو له اجازې پرته نشي کولی د خلکو کورونو ته داخل شي. د هغه څه دی چې تر دې مخکې د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضي هم ورته اشاره کړې وه او ویلي وو چې له دې کار سره د خلکو خوندیتوب باوري کیږي.
نیروهای داخلی خود ما هم
نمیتونن که دوی زمو خپل افغان ځواکونه هم نشي کولای چې د کوم قانوني سند پرته د خلکو کورونو ته ورننوزي او دا یو بل ضمانت دی چې پس له دې به زمو خلک نه هم د بهرنیو ځواکونو او نه هم د افغان ځواکونو له خوا زورول کېږي او د دوی د بشري حقوقو درناوی به کېږي
مراعات
میشه. د دې حکم په سلورم ماده کې افغان ځواکونو ته سپارښتنه شوی چې د عملیاتو په محل د ماشومانو خزو او د سپینګرو د خوندي کولو لپاره د هڅه وکړي. عبادت ځایونو مقدساتو ته د سپکاوي نه ډډه وشي. محرم موزاینو ته د تماس لنیوالو او د کورونو د وسایلو د تخریب مخنیوي وشي. د ولسمشر کرزي په دې حکم کې افغان ځواکونو ته بل مهمه سپارښتنه داده چې د عملیاتو په محل د نیول شو مسکوک کسانو دوسیه باید په ټاکل شوي وخت کې بشپړې او تحقیقاتي ادارو ته په واک کې ورکړی شي. په حکم کې دا هم په ډاګه شوی چې شکنجه، تعذیب، تحقیر او د انساني کراماتو په خلاف ټول اعمال که په هر نیت شوي وي جرم بلل کېږي او له مشکوک کسانو څخه هغه اعترافونه چې د همدغو وسایلو په کارولو سره اخیستل شوي وي د منلو وړ نه دي. د دې حکم په لسمه ماده کې ویل شوی چې دا حکم د خپرېدو له نېټې نه د اعتبار وړ دی او ټول عدلي، قضایي او امنیتي ادارې د هغې په رعایتولو مکلف دي.
په کابل کې امریکایي ډیپلوماټان وایي چې افغانانو ته د بګرام زندان د مسولیت سپارل او د افغانانو په لاس د شپې د خوا د عملیاتو ترسره کولو په اړه تفاهمونو سره به د سولې د بهیر او د امریکا افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په ارتباط ستونزې تر ډیره هواري کړي. د امریکا د سفیر مرستیال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې دوه تفاهم لیکونو په رڼا کې دوی هیله مند دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون به د شیکاګو له کنفرانس وړاندې لاسلیک شي. له دې مخکې د شپې د خوا د عملیاتو په افغاني کېدو سره افغان چارواکو هم ویلي وو چې دوی د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په وړاندې ستونزې هوارې شوې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي افغانستان به په ټوکیو کانفرنس کې د خپلو امنیتی ځواکونو د تمویل لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر وغواړي. د افغانستان د مالی وزیر وایي ټوکیو کانفرنس به د هیواد د اړتیاو مشخص پلان وړاندې شي او اوسمهال په همدې موضوع بحثونه روان دي. حضرت عمر زاخیلوال چې نن یې له خصوصي سکتور سره په یوې مشورتي غونډې کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې افغانستان باید له 2015 میلادي کال وروسته خپل بسیاوي او د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا نه وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا وایي چې په ټوکیو کانفرنس کې باید د افغانانو غوښتنو او نظرونو ته ډیر پام وشي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال وایي تر اوسه نه د معلومه چې افغان حکومت به د خپلو پراختیايي پروژو لپاره په ټوکیو کانفرنس کې د څومره مرستې غوښتنه وکړي، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر ته اړتیا شته.
ما برګانای امنیتی خود بعد از 2014 تا الان در حدود 5 میلیارد ډالر
مونږ له 2014 کال وروسته هر کال له امنیتی ارګانونو لپاره شاوخوا 15 میلیارد ډالر ته اړتیا لرو تر څو خپل امنیتی ځواکونه همداسې وساتو لکه چې اوس دي. خود پراختیایی برخه ارتیا تروس نه د معلومه شوه دا چې پراختیایی برخه کې به زمونږ لا وایدو سربیره څومره برسو ترتیاوی د موضوع به ورسته له تاسو سره شریک کړو.
د افغانستان د مالی وزیر دغه سرګندونی د چهارشنبه پورس په کابل کې له خصوصي سکتور سره په یو مشورتي غونډه کې وکړي چې دغه غونډه د ټوکیو کانفرنس د چمتووالي په هدف جوړه شوې و. حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په پرمختګ کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله او وی ویل چې دغه سکتور نظر نبه په هغه سند کې ځای کړی چې دوی د ټوکیو نړیوال کانفرنس ته وړاندې کوي. ښاغلی زاخیلوال ټینګار وکړ چې له 2015 میلادي کال وروسته باید افغانستان په خپلو مالی سرچینو ودرېږي او په بهرنۍ مرستو تکیه ونه کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر محمد قربان حقجو وایي افغانستان به هغه وخت خپلو پښو ودرېږي چې شفافه او ځواب ورکوونکی حکومت ولري. ښاغلی حقجو وایي چې په ټوکیو کانفرنس کې باید د افغانانو غوښتنې منعکس شي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ټوکیو نړیوال کانفرنس د روان میلادي کال د جولای په 8 نیټه د جاپان په قربتوب جوړ شي. په دې کانفرنس کې بنړیواله ټولنه له 2014 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرستې مشخص کړي. خو داسې اندېښنې هم موجود دي چې په افغانستان کې روان اداري فساد به په ټوکیو کانفرنس کې د افغان حکومت پر غوښتنو سیوری وغوړوي او د نړیوالو په مرستو به هم اغیز وکړي. خو د مالی وزیر وایي چې د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره د څو کلونو راهیسې د افغان حکومت هڅې روانې دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو کې د گاونډیو هیوادونو اتباع په غیر قانوني توګه کار کوي چې اکثر د خپلو هیوادونو ګټې پالي. د ملي امنیت د ریاست وایند لطف الله مشل له ازادي راډیو سره په مرکې کې دا رد نه کړ چې دغه بهرنیان به د خپلو هیوادونو له استخباراتي کړیو سره لاس ولري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي جمیلې ظریف له ښاغلي مشل سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې دوی په دغه اړې باندې کوم اسناد او شواهد لري او که څنګه. مشل وایي
په بعضی تلویزیونونو کې بهرني اتباع په غیر قانوني ډول کار کوي، چې په دې کې د تمدن تلویزیون دی چې په ګڼ شمېر کې ایراني اتباع هلته موظف دي، د برنامو په جوړولو، د آی ټي په بخش کې، د پروډکشن په بخش کې او د تخنیکي همکاري په بهانه د کارونه کوي. دغه ایرانیان د افغانستان د قوانینو سره سم له قانوني مراجعو نه تایید مراحل نه دي شوي. مونږ د ملي امنیت اداره سره د مونږ مسؤلیت دی چې بهرني اتباع باید وڅارو، خصوصا د ګاونډیو هیوادونو دلته مخبري ونه کړي. د دې تر څنګ د شمشاد په تلویزیون کې هم ګڼ شمېر پاکستانیان کار کوي. مونږ د شمشاد په تلویزیون تور نه ده لګولی چې د شمشاد تلویزیون د پاکستان لپاره کار کوي، ولې دغه پاکستانیان سره کار کوي دا په دقیق ډول پاکستان لپاره کار کوي، ځکه د دوی یو کس په نامه د سجاد څو وخت مخکې مونږ متهم و، مونږ ته مشکوک و، مونږ بعضې اسناد لاسته راوړل، د بعضې سفارتو ته ځي، له هغو نه د برنامو لپاره نظر اخلي، سوژه اخلي او بیا راځي په شمشاد کې هغه تطبیقوي. مونږ په 3 ساعتو کې د شمشاد نه غوښتنه وکړه د بهرنیو چارو د وزارت سره په همانګۍ د افغانستان اخراج کړه. شمشاد همدغه کس په پېښور کې نصب کړ او هلته ډېر وخت د دوی استازی و د پېښور په سټوډیو کې.
تاسو ویلي چې تاسو د جاسوسۍ تور په دوی باندې نه ده لګولی، یعنې څه فکر کوئ چې دوی ولې دغه کار کوي؟
خو د مونږ اعتراض هم همدغه ده. مونږ وایو چې خیر ده، خارجیان دې راولي، پاکستانیان دې راولي، ایرانیان دې راولي، ولې قانوني مراحل نه دي طی کړي؟ ولې مونږ هغو بهرني اتباعو سره مشکل لرو د استخباراتو په صفت باندې چې هغوی غیر قانوني کار کوي؟ مونږ همدغه باندې شک لرو او اطلاعات هم لرو. د مونږ منابع هم دوایي چې دوی د قانوني مراجعو نه څه نه راځي، همدغه دلیل ده چې دوی ډارېږي، کوم ترس لري، کوم پلان لري، کوم اجنډا لري. دوی که مخبرین نه وي، دوی که جاسوسان نه وي، ولې ځان نه ثبتوي؟ دغه کسان یې هم جواز نه لري، دولت ته مالیه نه ورکوي. همدا اوس د پاکستاني $3,000-$5,000 د مونږ د ولس د بودیجې نه اخلي، ولې بېرته مونږ ته مالیه نه راکوي؟ دا ټول غیر قانوني کار دی.
مشر صاحب، د شمشاد تلویزیون بیا دا خبره ردی، دوی وایي چې داسې کومه خبره چې تاسو کوي دغسې خبره دوی په تلویزیون کې نسته، نو تاسو دوی په جواب کې څه ویل غواړی؟
مونږ په شمشاد باندې تور نه درګورای، شمشاد ګویا استخبارات ته راغلی. مونږ په شمشاد کې کوم پاکستانی کارکونکي دي په غو مشکوک یو، غیر قانوني
استخدام
شوی دي، څنګه دي؟ مونږ حاضر یو دوی سره دغه موضوع، مونږ بیا نور اسناد هم درو په شمشاد باندې.
آیا تاسو نور تلویزیونونه هم په پام کې لرئ چې دغه ډول بررسی ور باندې وکړي، یا دوی په اکله دغه تحقیقات وکړي؟
چې زمونږ هم دغه مسولیت دی، سرایت د روز د دې منابع، مالی منابع پلټنه وکړو، زیاتې پیسې کومه کوي، زموږ غران سرمایه گذاریان یې کړی دي. همدارنګه د بهرنی اتباع په ډیرو تلویزیونو کې بهرنی اتباع شته، په تلو کې شته، ولی قانوني راغلي دي، ویزه لري، جواز د کار لري، موږ سره سب دي، نور سره سب دي. په جواک په اجانس د خبري، په جواک هم د اوس دوه پاکستانیان کار کوي. دا دوه پاکستانیان موږ ته هر وخت وظیفه ویزه پوره شي، موږ ته اسناد رالیږي، موږ ته بدون ملاحظه امضا کوي، ځکه هغه تنه ژورنالیستیک کارونه کوي، مخبري کارونه کوي، ګوتنه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند لطف الله مشالو چې د ازادي رادیو د خبريالې پښتنې ته ځواب وایي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې تر 2014 میلادي کال پورې به د افغانستان د فضایي حرم ټول کنټرول په لاس کې واخلي. دغه وزارت چارواکي وایي دغه هدف ته د رسیدو لپاره د مسلکي کسانو پر روزنې کار روان دی. دا په داسې حال کې دی چې دا مهال د افغانستان د فضایي حریم زیاته برخه د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرولېږي، خو ځینې افغان کتونکي د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د مسلکي او فني کسانو نشټوالی هغه لوی ستونزه ده چې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د چارواکو په خبره د فضایي حریم د بشپړ کنټرول په وړاندې خندونه جوړ کړي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي دوی د دغه تشې د ډکولو لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړي او لزګونه کسان تر روزنې لاندې دي. د دغه وزارت ویان ننګیالي قلطوال ازادي راډیو ته ویل چې تر 2014 میلادي کال پورې به د افغانستان د فضایي حریم بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي.
حریم فضایي سابق کې کاملا در دست خارجه بود، ولی ما در نظر داریم تا سال 2014
فضایي حریم له دی وړاندې ټول د بهرنیانو په واک کې، خو مونږ په پام کې لرو چې تر 2014 کال پورې چې ټول مسولیتونه افغانانو ته سپارل کیږي، تر همغه وخت د افغانستان ټول فضایي حریم هم افغانانو ته وسپارل شامل شي. مونږ په دې برخه کې ځینې ستونزې درلودې، هغه په دې معنا چې مونږ قدر نه درلود. خو اوس د وزارت رهبري دغې مسلې ته جدي پام کړی او هڅې روانې دي چې د هېواد دننه او بهر مسلکي کسان وروزو. دغو کسانو ته په څو برخو کې لنډمهالې او اوږدمهالې کورسونه پیل شوي دي.
ښاغلی قلطوال وایي چې دا مهال د هېواد شاوخوا 50% فضايي حریم د افغانانو لخوا کنټرولېږي او همدومره نور د نړیوالو ځواکونو په واک کې دی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي دا مهال د افغانستان فضايي حریم خوندیتوب لري او هیڅوک نشي کولی چې ورڅخه غلطه ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د ادعاته د شک په سترګه ګوري چې وایي تر 2014 میلادي کال پورې به د فضايي حریم بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هم ورته نظر لري.
هوایي حریم وخت کنټرولېږي چې شبکه د راداري او شبکه د جستجو په ټول افغانستان کې شتون ولري. د دې لپاره تر اوسه زه فکر کوم چې ترانسپورت وزارت نه دومره وسایل په لاس کې لري او نه دومره قدرت لري. زه په دې کې شک لرم چې دوی وکولی شي. د هوایي چلند وزارت فکر نه کوم چې دومره آمادګي به ولري.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په داسې حال کې د فضايي حریم د بشپړ کنټرول هڅه کوي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره د املیټ په نامه یو رادار نصب کړ. راپورونه وایي چې د فضايي حریم په بشپړ کنټرول سره به افغان حکومت زیات عواید هم ترلاسه کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین د صدر اعظم په توګه نن د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ناټو د هڅو په ارتباط څرګندونه وکړې. د ولادیمیر پوتین د خبرو جزئیات د لویدیزو خبري اژانسونو په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د روسیې منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پارلمان ته په ماسکو کې وویل روسیه لا هم په افغانستان کې د لویدیزو هیوادو د حضور هرکلی کوي. ولادیمیر پوتین ناټو مخاطب کړ او دای هم وویل چې ناټو د سړې جګړې لپاره پاتې نقشو څخه ده. سړې جګړې ته اشاره کول سره سمدستي ولادیمیر پوتین زیاته کړه ناټو د اوس لپاره په نړۍ کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ثبات لپاره اغیزمنې هڅې کوي. د روسیې منتخب ولسمشر بیا وویل چې موږ پوهیږو چې په افغانستان کې څه روان دي او هلته موږ له دې سره دلچسپي لرو چې حالات کنټرول شي. روسه تر دې چې د لندۍ په 15 د پاکستان په قبایلي سیمه کې د ناټو ځواکونو بمباري وکړه او د پاکستان 40 پوځیان یې ووژل، اسلام آباد ته پاکستان له لارې د ناټو پر اکمالاتو لاره وتړله. له دې وروسته په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو اتکا د اکمالاتو په برخه کې پر روسیې او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو ډېره شوه. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پایه بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د همدې ځواکونو د وسایلو او وسایطو د ایستلو لپاره له روسي چارواکو سره لویدیځوالو خبرې کړې دي. روسیې له دې غوښتنې سره موافقه کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو د انټرفاکس اژانس په وینا د چهارشنبې په ورځ وویل د حواله لارې له افغانستانه د ناټو د ځواکونو د وتلو او دې هیواد ته د اکمالاتو د کولو لپاره هغه وخت روسیه چمتو ده چې د روسیې له الوتکو استفاده وشي. دا چایم میلادی لسیز په روسیه کې د پخوانی شوروي اتحاد پوځان له افغانستان وتلیو. همدغه ځواکونو ته د روسي منتخب ولسمشر اشاره وکړه او ویل روسیه نه غواړي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پر اوږدو پوځان جګړه وکړي. ولادیمیر پوتین دا هم ویل چې هلته ناټو او لویدیځ ټوله نشته. خدای دې دوی روغ لري او وګورو چې څه کوي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد پارلمان د ناټو اکمالاتو ته د لارو د پرانیستو په برخه کې حکومت ته سپارښتنې وکړي. نه حکومت کولی شي چې د ناټو پر مخ د غلارې بیرته پرانیزي، ځکه د بندیدو پریکړې هم یوازې حکومت کړی و. د پاکستان د پارلمان یوې ځانګړې کمیټې د بهرنۍ پالیسۍ د سپارښتنو مسوده تیار کړې او هغه د غور لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو د خبریال ریاض موساخیل په ریپورت کې.
د پارلیمان خصوصي کمیټې خارجه پالیسۍ او تعلقاتو په اړه مسوده تیار کړې او دای د غور د پاره ټولو سیاسي ډلو ته لیږلې ده. که په دې مسوده کې کوم یو سیاسي ګوند ته په کومه خبره اعتراض وي، نو په هغه به د زیارت پورز بیا غور کیږي. نوې مسوده کې ویل شوې دي چې امریکا ته به د ډرون ریدونو اجازه نه ورکړي کیږي او نه به پاکستانی هوایي ډګر بل چاته ورکول شي. دغه رنګ د ناټو په سپلای کې به هیڅ قسمه وسلې وړو اجازه هم نه وي. بل طرف ته د پارلیمان د ودانې نه بهر خبریالو سره خبرو کې د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر وې چې سفارشات د ټولو سیاسي ډلو نه منزورول د حکومت د مفاهمتي پالیسي برخه ده، خو که څوک نه غواړي نو د لړکی حکومت خپل فیصله په خپل کولی شي. دا وچ د نیټو د سپلای لارې کمی تړل شوی دی، نو دا ایگزیکټیو آرډر پس اړو هم دا د پارلیمان فیصله وا او د هغې وروستو حکم جاری شو. بله د ډرون حملو خبره کیږي، نو زموږ حکومت یوازنی حکومت ته چې دا معاملې رابرسی رکړه او امریکې ته ویل چې ډرون بریدونه ودروي. حکومت سره دا اختیار شته چې د ناټو سپلای لړکی خپل فیصله په خپل وکړي او دا به د پارلیمان د فیصلو مطابق وي. بیا د څوک وایي چې د پارلیمان د قرارداد مطابق کار کوي او که د دې په ضد مشال ریډیو چې کله د حنا ربانی کر خبره د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری په وړاندې کې خوا، نو هغه وایي چې د پارلیمان کار صرف لارښودنه کول وي، فیصلې حکومت کوي او د ناټو یا امریکې لړکی قرارداد هم په ساده اکثریت سره پاس کې دی شي. دی زیاتوي
قرارداد سمپل میجورٹی سے منظور ہو جائے گی اور اس کے بعد حکومت جو ہے ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر دے گی قرارداد کی روشنی میں.
دا قرارداد با پسادہ اکثریت سر منظور شی او دا ہاغی رستو با حکومت یو ایگزیکٹو آرڈر جاری کری دا دی قرارداد پر اڑا کے چنداٹو تا پدی دی شرطونو دا سپلائی اجازت تے. خو خبردار چی حکومت زکا غوالی چی زیات ڈلی پہ اعتماد کے واخلی چی نلائی تا او پخپل پاکستانی خلکو تو خائی چی فیصلہ پہ اتفاق سر شوی دا. حکو بازی ڈلو خپل زد پہ نخو دو نظام خیال لے چی حکومت بے پخپل پاس کری زکا چی دوی سرا دوانو ایوانونو کے سادہ اکثریت موجود دے.
دونوں
ہاؤسز
میں سمپل
میجورٹی
موجود ہے.
کلچے پدے حکلا مونگ د سیاسی چارو د یو بل کارپو ایمل خٹک نہ تپوسو کو چولے بازی سیاسی ڈلے ددے قرارداد پلار کے خنڈ دی کدا حکومت پیواز سر پاس کولی شی. نو ہغوے چ اوس دے ڈلو تا دا احساس شوی دے چ کدا دوی رضا وی او کنا، خو حکومت با خپل فیصلہ پخپل کوی. خو کو ددے پریکڑے پزت کم یو اولسی احتجاج یا خفغان مخ تراغی، نو دوی با اولس تا خپل لمن صفا خائی.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي په تهران کې له ایراني چارواکو سره د سوریې په اړه نن خبرې وکړې. ایران په سیمه کې د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ دی. کوفی انان غواړي چې د ایران ملاتړ ترلاسه کړي سو د سولې پلان په سوریې کې تطبیق شي. د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د استازي کوفی انان له پلان سره سم په کار ده چې سر له سبا په سوریې کې اوربند پیل شي. احمد شیبر وربندې ریپورت لري.
د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې ایران دې په سوریې کې د شخړو په مخنیوي کې مرسته وکړي. کوفی انان په داسې وخت کې له ایرانه دا غوښتنه کړې ده چې یوه ورځ مخکې تر دې چې په سوریې کې د نړیوالو له غوښتنې سره سم اوربند وشي تازه شخړې شوې دي. کوفی انان نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې په تهران کې وویل ایران له سوریې سره د خپلو شو اړیکو له عمله کولای شي چې د ستونزې په هواري کې خپل برخه ولري. انان زیاته کړه چې د سوریې جغرافیایي موقعیت داسې دی چې هر تیروتنه شایي له تصوره بهر ناوړه نتیجې ولري. په عربي هیوادو کې د وروستیو پاڅونونو په ترڅ کې د سوریې شخړې ډېرې پراخې دي، ځکه چې دغه هیواد غښتلی ځواک لري او د لبنان، حزب الله او ګاونډی ایران هم تر څنګ ولاړ دی. ایران په سوریه کې له هر راز بهرنۍ مداخلې سره مخالفت کوي او له کوفی انان سره په خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی ټینګار وکړ چې په سوریه کې هر راز بدلون باید د بشار الاسد په مشرتابه راشي. کوفی انان بیا د سوریه د شخړو د هواري په برخه کې د سیمې د هیوادو پر مرستې ټینګار وکړ.
د پولیټیکل پروسس دټ ایمرجز مست بی سیریان لید.
د راپیدا شوی سیاسي بهیر مشي باید سوریایان وکړي او د سوریې د خلکو غوښتنو ته پکې درناوی وشي. خو څه چې مهم دی هغه د سیمې حکومتونه دي چې له سوریایانو سره په ګډه کار وکړي سو د روان کړکیچونو حل کړي. د کوفی انان د سوریې له پلان سره سم په کار و چې پرون له ټاکلې ضرب الاجل سره سم سوریایي ځواکونه له ښارونو پښه شوي وای، خو د دمشق چارواکو د غوښتنه پر ځای نه کړه او پر خپلو مخالفانو یې تازه بریدونه وکړل. پرون د هما او همس په شارونو سوریایي پوځیانو ډسې وکړې. بلوتا ترکیه له ملګرو ملتو له دې بریدونو وروسته وغوښتل چې د سوریې په اړه نوی پریکړه لیک تصویب کړي څو د دې هیواد خلک له روانو شخړو خوندي شي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویان جرمنی اژانس ته وویل د سوریې حکومت د اپریل په لسمه ونتوانېده چې د ملګرو ملتو د غوښتنه پر ځای کړي چې له ښارونو خپل ځواکونه پشا کړي او د درنو وسلو بریدونه بس کړي، نو د پریکړه لیک تصویبېدو ته اړتیا شته. خو کوفی انان د دې سربیره ټینګار وکړ چې لا هم وخت شته څو د پنځشنبه پر سهار شپږ بجې اور بند وشي. کوفی انان وویل موږ د سوریې له حکومت او یاغیانو سره په ارتباط کې یو او له دواړو لوریو مې مثبت ځوابونه ترلاسه کړي دي، نو فکر کوم چې د سهار شپږ بجې د اپریل دولسمه د پنځشنبه په ورځ به حالات ډیر ښه شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
میاخیل لغمان لیکلی د لغمان د لنګار پولیس والی کې مکتبونه لکار لویدلی د زکه چې پشپګو درسي ساعتونو کې 2 ساعته درس هم نه ورکول کیږي. د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکي اول د پکتیکا ولایت کې مسلکي خون کې نشته او دوهم اکثریت خونځي هم یو میشت خلاص او درې میشتې تړلې وي. شپږ نیمه بجې کې دونکو دی زرغونه منګل سټډیو.